او بل کومه کوي راشي چې د ډرامې پاتمه برخه کې د دې راز نه ځان خبر کړي.
سلام علیکم جینکو.
وعلیکم سلام خزی.
شو خانون څنګه خفه ناستی استی؟
څنګه به خفه نه خوري؟ ګوره په ګذر کې اوبه ورځ په ورځ کمیږي، کامدا الوی آخر به وچی.
اوبه یوازې دلته کمی نه دی، زما کوټه مو بنشته، زه هم ډېره ورته خفه یم.
د ځمکو د اوبو غم به هغه څوک کوي چې سروکار یې ورسره یي. موږ د خپل ګودر غم ژاړو.
او خو ګودر کې ځکه اوبه کمیږي چې په ځمکو مو اوبه کمې شوي دي، خو په دې فکر پکار دی چې څه به کوو.
چې زموږ د کلي دا ویاله کومې تورې بلا وڅټله چې داسې یې وچه او سپېرا کړه.
څټلې ده کنه؟
کومې بلا؟
د شفقې خور مېړې یادوم.
هو رښتیا، بلچا خو په کلي اوبه نه دي وچې کړې.
بلا ورته نشو ویلی، انسان دی خو.
ولې چې ګودر راته وچوي فصلونه مو سوځوي، نو که بلا نه وي دی خو به یې کنه. یا دا ووایه چې د شفیقې مېړه په اوبو څه کړي دي؟
جمیل دوی تللي وو چې د اوبو د کمیدو معلومات وکړي، نو هلته یې لیدلي دي چې د شفیقې مېړه له نهر نه یوه بله ویاله خپل کور ځمکو او باغونو ته بېله کړې ده.
او یوازې دا نه، ما ته چې خدای داد وویل زه لاړم چې د هغوی له کوره اوبه راوړم.
ښه، نو بیا دې اوبه راوړې؟
او شفیقې په غلا یو منګی راکړې، خو راته یې وویل چې خاوند مې په اوبو ورکولو په قاریږي.
ښه، نو ولې دا اوبه یوازې دې د خاوند دي چې چاته یې نه ورکوي؟
د هغې د خاوند به یي کنه، ځکه یې خپل کور ته ګرځولي دي.
جمیله بله ورځ داسې ښه خبره کوله. او رښتیا را یاد سول، ویل یې چې اوبه د هغو ټولو انسانانو او ژویو حق دی چې دلته اوسیږي او یا هم له هغې سیمې تیریږي.
زر لختې خورې، بیا خو به دا ستا د باغ هم حق وي کنه.
و زما د باغ هم حق دی او ستا د مېړه د جوارو هم حق دی.
دې ګذر ته چې ګورم سمه د کربلا کیسه را یادوي. هغو شمر اوبه بندې کړې وي په مونږ دلاور خان.
ګودر ته خو هغه وخت اوبه پوره راځي چې په نهر کې اوبه ډېرې وي.
او خو همدغه یو غر لرو چې دا اوبه تېر راځي، هم یې څکو او هم پې فصلونه اوبه کوو.
او چې هغه اوبه د شفیقې کور ته لاړ شي، نو موږ به مجبور یې چې تش منګي کور ته یوسو. بله لار خو نشته.
ولې نشته؟
کومه لاره ده؟
په کار ده چې خپلې اوبه تې بیرته راوګرځوو.
د شفیقې مېړه پخوا قومندان و، ټول کلی مخې ته نشي درېدلی، نو موږ به څه وکړو؟
ولې نشو کولی؟
څه به وکړو
که مېړه یې قومندان دی؟ نو شفیقه خو قومندانه نه ده کنه.
نو څه ورسره کوې؟
داسې به وکړو چې اول به ټولې ورشو او ورته وبه وایو چې خپل مېړه قانع کړي چې اوبه راخوشې کړي.
او که راخوشې نه کړې بیا؟
بیا نو هېڅ، هسې به غلي کینو او اوبه به نه څکو.
زما خو پرېدا یو ازبر دی چې جامې به ورته نه ګنډم.
او زه به ورته غوا بېرته ورکړم چې درته یې نه ساتم. چې اوبه نه وي غوا به پسه ساتم.
او موږ به د کلي نورې ښځې او نجونې پوه کړو چې راشه درشه ورسره ونه کړي.
سابه پاکوی موری؟
او جمیله زویا، لگی شوتل او پیشلی را میراش کولای دی، ما ویل چلک خودکنه ایتری وکرم.
موری زرلخت تشوا؟
او بو پسی گدر تتللی ده.
خا
زویا دی او بو خبر سنگشوا، سلار مورتا پیدا کرا کنه؟
نه موری، ده ما شوری سر ورک دی، او ستونز داده چی پا یواش خرا که دوش خری دی.
سنگ؟
یوازی دو بوش خرا نده، دلاور خان او مسافر ترمنځ ځمکې لانجام ده. نو اوس کلیوال هم ګوري چې یو داسې لارې راوباسي چې دواړه لانجې هوارې شي.
پخوا به خلکو غلط قدم نه ایښوده چې سبا به د ولس مخ ور واوړي، اوس څوک د ولس مخ ته نه ګوري.
هو مورې، پخوا ولس هم ناانصافي نه منله، نو چا ورسره کولی هم نه شوه، او هر څوک پوهېده چې په بې ځایه لانجه کې څه په لاس هم نه راځي. نو نه پوهېږم چې اوس ولې خلکو په خپلو خولو برغولې ایښی.
بس زویا، خدای دې خپل رحم وکړي.
آمین. هغه دې زر لخت هم راغله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام لورې، ستړی مشې؟
خیر اوسې مورې؟ په ګودر کې موږ مخ په کمیدو دي.
رښتیا؟
او خو اوس په ګودر کې نجونو وویل چې ټول به ورځو او شفیقې ته به وایو چې خپل مېړه ته ووایه چې د کلي اوبه را پرېږدي.
ښه، څومره ښه. خو راځئ فکر وکړو چې د کلي ځوانان څه کار کولی شي چې اوبه را ډېرې شي.
زویا، که هغه زړه ویاله پاکه شي اوبه به یو څه ډېرې نشي.
ولې به ډېرې نشي مور جانې؟
خو پاکه کوي کنه.
نو څنګه پاکه کو؟ هغه تر خولې پورې ډکه شوې او دا څو کاله اوبه پکې نه دي راغلي.
مورې، دا ویاله چې به پخوله شګه ډکه شوه، خلکو به څنګه پاکوله؟
په اشر یې پاکوله لورې.
په اشر؟
هو، د کلي ځوانان به راټول شول او د ویالې د پاکولو لپاره به یې اشر کولو.
وای مورې، خدای دې راته زر کاله ژوندۍ لره. ډېر ښه شی دې زما په یاد کړ.
زما مور هم د اشر ډېر صفتونه کول. ګوره جمیله، چې له مشرانو نه څوک پوښتنه کوي، داسې اسانې لارې به په ګوتو ورځي.
کشران هم بد نه دي.
دلاور خانه، مون خبر شوی چې ستاو د مسافر ترمنځ په ځمکه څه ستونزه پیښه شوې ده.
مسافر وایي چې ستونزه شته دی، خو ما ته کومه ستونزه نه ښکاري. هغه ځمکه ده چې د ده پلار باندې خرڅه کړې ده.
خو چې دی وایي ستونزه شته، نو مطلب یې دا ده چې یو څه به په زړه کې لري.
خو په زړه کې دې هسې خبرې نه ساتي.
دلاور خانه، ګډې وډې به نه وایې. خلک مې درته د دې دپاره نه دي راوستلي چې سوال درته کوم، خو غواړم لاسونه مو تر ګریوانو نه رسیږي.
مسافره، ته په لوی لاس خړه مه پیدا کوه. لاس او ګریوان به دې دواړه په خپل ځای وي.
خیر خیر، تاسو اوس باس مه کوئ.
او زه او سلطان دې ته راغلی یو چې تاسو خپله شخړه د کلي سپینګیري ته وسپارئ چې په ښه ډول یې حل کړي.
نواب خانه، زه وایم شخړه نشته. څه شی به په ښه ډول حل کړي؟
چې ته وایې شخړه نشته ده، نو زه بیا مجبور یم چې محکمې ته لاړ شم او پولیس دې کور ته ودروم.
ګوره دلاور خانه، وای چې غوټه په لاس خلاصیږي، غاښ ته یې څه حاجت دی؟ زه وایم دا شخړه محکمو ته مه وباسئ. دلته د ټول کلي او ستا ترمنځ د اوبو شخړه هم شته، او ته وایې چې شخړه نشته.
د سلطان خبره سمه ده. د ځمکې دې شخړې بله شخړه زیږولې ده. په کار ده چې دا څومره زر کېږي حل شي.
هو، اولس به یې حل کړي. نه به په محکمو ګرځئ او نه به تاواني کېږي.
زه خو پوهېږم چې زما او د ده ترمنځ کومه شخړه نشته ده. جایداد مې خپل دی، خو بیا هم چې د ده د زړه تسلي وشي او ستاسو خبره په ځمکه ونه ګرځېږي، نو زه تیار یم.
وایم خیر وې سي دلاور خانه.
یعنی چې جرګې ته تیار یا؟
هو، هر وخت مو چې غږ وکړه زه جرګې ته تیار یم.
زرلختی بیبی، زرلختی بیبی، مهمانه منی؟
ولی نه، راځه شفیقی خوری.
دا چه ورځې ګودر تم نوم درغلی، تاسو ټول مې یادېدی.
ستاسو چې یادېدی، ګودر به مو مخته را پرېښوده. ستړی مشي خوری، څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر الې؟
قربان دې شه.
راځه کوټې ته.
انګړ خو مو نام خدا په ګلانو ډېر ښایسته کړی.
اوهو، د جمیل مرسل ګلان ډېر خوښېږي.
کوټه کې خو درختونه ډېر پراته دي، لکه چې خیاطي همدلته کوې.
هو، بره کېنه شفقي خورې. ها، دې بالښت ته کې ووهه.
سلامته اوسې.
کمیس مې د بل ورځ ګودر تم راوړی و، ما ویل چې در به کوم.
ښه، خلاص شوی دی؟
هو. ها، دا د وی ګوره.
اوهو، نام خدا ډیر ښایسته دی ګنډلی. ګریوان یې وګوره، دا دوه ګلان خو په ډیر ښایسته ښکاري. وایم زرلښتې، په ګوتو د برکت شه.
په ګودر کې جینکو غاړه هم ډېره خوښه کړه.
اوهو، غاړه یې هم ډېره ښایسته ده، سمه خوري دې پرې کړې ده. جینکو څه ویل ګودر کې چې ښایسته دی؟
هو، پستایانو یې نه مړې دی. تاسو اوبو ته ولې نه راځې؟
زما خاوند خو د لوی نار نه کور ته یوه ویاله را بېله کړې ده.
چې مېړه دې داسې ویاله بېلوله، نو تا ولې نه منع کوه؟
نو زه به یې ولې منع کوم؟ زه خو هیله لږه دمه شوم.
ته خو دمه شوې، خو د ټولو نورو نجونو زړونه دې ستړي کړل.
د نجونو زړونه مې ولې ستړي کړل؟
اوس خبره یې چې په ګودر کې اوبه ورځ په ورځ په کمېدو دي.
رښتیا؟
هو، په ګودر کې ټولو نجونو نن ویل چې په ګډه به د شفقې خور کور ته ورځو او ورته وایې به چې زموږ د ګودر اوبه راپرېږدي.
زه به اوبه څه راپرېږدم؟ دا د سړو کار دی.
خو سړی ستا مېړه دی، ورته ووایه چې د کلي اوبه راپرېږدي.
زما مېړه دی، خو خبره مې نه منې. او نه تاسې راشئ، ځکه چې بیا راته پقارېږي.
ولې به درته پقارېږي؟ ته ورته وایه دا خو د ټول کلي اوبه دي، څه یوازې خو ستاسو نه دي.
هغه وایي چې په دې کار کې زما یو مطلب دی. خو خیر، راځه دا خبرې به سړو ته پرېږدو. اوس زما هغه نورې جامې مرکه چې ځم.
دا دی رختې.
ولی رخت گندلای دی نه دی؟
نه
خو خیر دی بیا بی و گندی
نه دادر تنه گندم
ولی
زکر چی بگدر کیم دا خبر شویده چی نه بای گندم
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. یو کلی زر غګونه ډرامه مو واوریده. دا ډرامه د دوشنبه پورې سلو نیمه بجې خبره شوې وه او تاسو یې اوس تکرار واورید. د معمول په سیر له ډرامې وروسته هر جمعه بحث هم لرو. په دې بحث کې را سره ملمه دی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې منشي فرید الله پښتون. مونږ ته همدا اوس ټلیفون وکړی او د یو کلی زر غګونو ډرامې د اتمې برخې په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 3. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبید الله عبیدی را سره ملګری دي. پښتون صاحب ستړی مشه په خیر اغلی بسته
مننه کومه شفق صاحب تاسو ته او د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه سهار یې پیل کړي.
خور ودان ډیره مننه. مخکې لغنه چې اوریدونکو ټلیفونو کې دا پوښتنه جواب کو په ډرامه کې مو اوریدل چې د کلی له نهر نه د دلاور لخوا په خپل سره توګه د ویالې ګرځول په کلی کې ستونزې پیدا کړي. دا ډول خپل سره کارونه په کلیو کې څومره د ستونزو لامل ګرځي تاسو په
ډیر ښه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې همیش داسې دودونه او داسې ځنې کارونه ست دي چې هغه همیش د یو فرد او یو شخص لخوا څخه اجرا کیږي، خو بدبختانه چې هغه د نورو لپاره ډیر منفی تاثیرات لري. لکه څنګه چې دوستانو په ډرامه کې واوریدل چې دلته ډیر زیات مشکلات د خلکو لپاره او همیش هم دغه سي مشکلات د خلکو د د د د د د مشکلاتو سره د مخامخ کېدو باعث شوی دي او کیږي هم. نو د دې لپاره باید له داسې کارونو څخه په جدي ډول باندې مشتاز ځانونه وژغورو، ځکه هیڅ وخت باید هر هغه باید چې د ځان لپاره خوشو باید د نورو لپاره هم خوشو.
په ډرامه کې د اوبو کمیدل یو لوی ستونزه ده او جمیل په دې برخه کې د ځوانانو پر ونډه او فکر کولو خبره کوي. په دې ډول مشکلاتو کې ستاسو نظر بیا د ځوانانو ونډه او فعالیت څنګه دی؟
ډیر ښه. ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پر دې باندې پوهیږو چې ځوانان د یو ټولنې ستونې فقرات یا په یو ټولنه کې د فعال غړي پر صفات باندې دي، کولای شي چې هغه خپل مشران یا هغه کوم کسان چې هغه پر دې باندې و پوهوي تر څو پورې چې د بل چا حق ځای نسی او د بل چا لپاره کوم مشکلات رامنځته نسی. نو ځوانان د دې لپاره چې پر نننی اثر کې د علم سره سمبال ځوانان دي، نو دا کولای شي چې د هغه خپل فکری او علمی تفکر پر اساس باندې د ځواد خلکو او خپل مشرانو لپاره یو څه په هوونه وکړي تر څو پورې هغه له داس مشکلاتو
سره. خور ودان پښتون صاحب اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې مهرباني وکړئ وروره پوښتنه مطرح کړئ.
بلې زما په نظر د یو ښه ډرامه تر شوې ده، خو یو پوښتنه د اوریدونکو زیاته دغه ده چې باید ډرامې وخت لږ زیات شي او په اونۍ کې ښه دوه ځلې خپره شي.
بله مننه ستاسو نظر. مونږ به کوشش وکړو د وخت لپاره به هم مسولینو سره خبري وکړو او دغه راز په هفته کې دوه واري د خبريګي د رمضان کې هم په دوشنبه باندې بیا د جمعه په سهار تکرار خبريګي. مننه کور ودان پښتون صاحب، د حشر مسله هم په ډرامه کې یاد شوه. مخکې په کلیو کې دا موضوع ډیره زیاته ویانه د حشر مسله، خو ورستر بلې دا دوت چې ډیر خرواج هم بلل کیږي کمیږي. ستاسو نظر د ټولنیزو کارونو تر سره کولو لپاره حشر څنګه اقدام دي څومره مهم دي؟
اشر زما پر نظر باندې افغانستان لکه څنګه چې افغانستان یو د ریواجونو او دودونو هیواد دی، نو اشر هم یو له هغه سیزونو څخه ده چې هغه د پرمختګ لپاره د ګډو کارونو او د یو بل د احوال او د غوی د مشکلاتو د لری کولو لپاره یو اساسي رکن شمیرل کیږي. نو زما ټینګار پر دې باندې دی چې دغه کوم دود چې موږ درلود دا باید په هیڅ صورت باندې لمنځه ولاړ نشي. باید د دې لپاره کار وسی تر څو پوری خلق د دې لپاره د دوی اسانه ماده سي چې هغه په اشریز ډول باندې خپل کارونه پر مخ باندې بوځي.
مننه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم شفق صاحب محترم تا تو پشتون څخه سلامونه وړاندې کوم ته دې له شیخ خسار نو موبایل کړو یا برهمان احمد زین د لوګر نه
او مهرباني وکړئ احمد زین صاحب کور ودان تاسو ته سلامي پښتنه لری نظر لری مهرباني وکړئ
ما خو یو نظر ده چې دغه درنې ته چې موږ څنګه ګورو تر ډیره هدا باندې ورنی کلتور او ورنی جرګو دا په کې بلې شوې باندې چې راتلونکي نورې ډرامې هم داسې وي خو پوښتنه مې دا ده چې شفق صاحب چې دومره په دې ډرامې کې چې یو خبره ماته لپاره چې ډېره وشت هغه ده چې ولسونو سره اوس بې انصافي کېږي او مخکې نه ورسره کېده د دې لار څه شی ده چې اوس له ولس سره بې انصافي کېږي او مخکې نه کېده نه او بله دا چې ځوانان اوس ولې ولې کېنټ شوي دي دومره چې په خپل خوښه باندې یو څه شي پورې لري دا چینې د بل شي په کول لپاره دوی نه کېږي خپل توان خپله نه کوي په خپل زور چې ورسره هغه نه کاروي دی علت څه ده او بل دا چې اوس هم زموږ افغانان ټول جرګو ته سترګې په لري او ولې د ملکان اوس غداري کې دوی دومره سترګې خلک ورته لري چې موږ ته به دا روغې رخص کړي ولې دوی په کېنټ کې دا پوښتنه وشي
ډېره مننه نو زه که تاسو نه یو پوښتنه وکړم آیا ستاسو په سیمه کې اوس دا د هشار موضوع د ویلو د پاکولو لپاره دغه د کلي نه چې ځوانان زی او خلک برخه اخلي دا اوس همسته
شفق صاحب که زه درته ووایم په خپله دی ادرې م په ادرې کښې د دی اشر دود اوس هم ډېر ده که چېرته ویاله اوبه وشي یا څه شی وشي دی دا خلک ټول ورته را ځي په غږ کښې ورته ټول به جومات کښې چېرته غږ وشي ټول خلک اشر بدې اوس هم د تر یو حده پورې دا دود پاتې
مننه کور ودان وروره ډېره مننه مزی صاحب پښتون صاحب مزی صاحب د لوګر له ازرې نه او پوښتنه یې دا وه چې یو خو ځوانان لږ داسې هدف یې دا وه چې لږ برخه نه اخلي فعاله نه دي په داسې حال کې چې دوی اوس ډېر تحصیل ته مخه کړي او مسائلو کې او جرګو باندې هم خبرې وکړې تاسو پوښتنه واورئ
بالکل د جرګو په باره کې د دوی سوال زما پر نظر باندې دغه چې جرګې ولې تر ډېره بریده پورې بې اغېزې سوي دي یعنی ولې هغې ته پرېکړې ته احترام نه کېږي که چېرې موږ تاسو وګورو بدبختانه پر موږ تاسو باندې هغه پردي فرهنګي یرغلونه چې سوي دي د هغې تر ډېره بریده پورې زموږ آسان د داسې څیزونو زموږ تاسو د هغه عنعنوي یا منطقوي دودونو ترمنځ یو څه تر ډېره بریده پورې اغېز پر هغې باندې اغېز کړی دی او هغه تر ډېره بریده پورې موږ تاسو پر هیواد کې اوس هغه د ملکۍ او د خانۍ برید هم تر یو کمه تر یو حده پورې راټیټ سوی دی یعنی مخکې پر دې ډول باندې هر څوک پر دې باندې متیقین و که یو څوک د یو منطقي خان او مرلک به و هغه به چې هر څه ویل هغه ته به احترام کېده خو اوس په دې وروستیو کې بیا هم زه پر دې باندې تاکید کوم د پردیو هیوادونو هغه فرهنګي او کلتوري یرغلونه چې سوي دي د هغې پر اساس باندې پر دې باندې د هغې اغېزې مستقیما وجود درلوده چې خلک یې تر ډېره بریده پورې د جرګو د اغېزو او یا د هغه د پریکړو دا ورولو لپاره تر یو بیده پورې
دا مزي سبا انتقاد په دې موجه د ځینې کسان چې مشران دی په جرګو کې برخه اخلي یو ډول هغه پخوانی یعنی یو ډول خلک او صداقت به نسته و
بله دا هم یو د ډیرو مهمو چیزونو څخه دی مخکې چې څوک مشر ټاکل کېده هغه به د هغه د اوصافو پر صفات باندې ټاکل کېده چې هغه ته به د رښتینولۍ او صداقت خو اوس هغه صداقت تر ډیره بریده پورې
ودان اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پښتنه مطرح کړئ
شفق صاحب تا ته او پښتون صاحب او ټولو اورېدونکو د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم هېوادوال خدرخیل یم له ننګرهاره
ښه مهرباني وکړئ په لنډ ډول مو پوښتنه مطرح کړئ
مننه ښکلې او په زړه پورې ډرامه ده خو په ډرامه کښې یو شی و چې هغه کسان چې د دلاور لپاره ورغلل هغه هم دومره جدي نه وو په دې موضوع کې او دغه نجونې چې ورتلې او بوج یې په شپېخې باندې اچاو آیا د نجونو له خوا نه دغه بوج کولی شي چې داسې یو سرسخته میړه لکه دلاور چې و چې دغه په ښځه باندې بوج راوړل شي او هغسې سړی به بیا د ښځې خبره ومني که نه
کور ودان دا پښتنه به پښتون صاحب ځواب کې هدف هم دا و چې آیا ښځې یا نجونې هم په یو ډول سره د ټولنیزو او اجتماعي مسایلو په حل کولو کې او په ستونزو په حل کې کولی شي کور سره مشوره وکړي او آیا رول به ولري که نه
پښتون صاحب زه پر لنډ ټکي کې هېوادوال صاحب ته یو څه وایم موږ تاسو یو متل لرو وایي چې مېړونه غرونه او ښځې وړمونه که چیرې یو ښځه پر واقعي ډول باندې وغواړي چې پر خپل خاوند کې تغییر راولي زه په یقین باندې درته وایم چې هغه کولی شي چې هغه خپل د خپل خاوند په هغې فکري او ذهني هغې کې ډېر تحول راولي تغییر راولي او د دې لپاره یې آماده کړي خو دا پر هغې صورت کې کولی شي چې یو ښځه آګه او پوهه ښځه وي چې هغه وتواني د خپل مېړه ته د دې په باره کې قناعت ورکړي چې دغه لاره غلطه ده او دا تر ډېره بریده پورې دا صحیح ده نو بیا هم زه د هغې متل پر اساس باندې دا وایم چې ښځه د یو انسان یا د یوه مېړه پر هر مسائل کې تر ډېره بریده پورې ډېر مهم رول لري
بله مننه پښتون صاحب د همدې لپاره مونږ ته یو شمیر اوریدونکو سبتی پیغامونه هم را لګری د زمون سبت پیغام سبتون کی ماشین ته دا پیغامونه ډیر دي، خو مونږ به یو څو دنه راواخلو چې دلته مونږ ته پریخي دي او دغه موضوع باندې هم خبرې کړي.
زنی احمد شاه پښتون د کندهار ولایت سره په تماس کې چې د کچي د هغه باید خپل د میړه سره د خپګان تشکارا کی چې دغه سره د کومې خبرې ونه کی نو هغه خپل زما په فکر وصولي او جرګې ته حاضر شي.
صادق الله يم شفيقه بیل خپل خاون باندې بشاره وړي خاون ته وای چې یا ما ته تلاک راکا او یا خپل ویال به ته د گذر خلور خوښ غږ چې په گذر کې وبکم شي. بشر دوز د کابل ولایت مسیل سوال خاص نه دی من نه چې دا یو کړی زر غونه ډراما مونږ چنته کوي او مونږ را یو هیلل چې بعد په هر خبرونه کې تاسو د ډرامې ستوري وګورئ. مثلا په دغه ډراما کې اوس اکرم خان نو وګیرلای.
بله السلام علیکم شفاق صاحب، تاسو ته تاسو ملما ته درې لکومې سلامونه وایم. تاسو سلامه که چې تاسو دغه ته لږ وخت زیات ورکړي مونږ به ډېر خوشاله شو.
بله مننه ټول ګرانو اوریدونکو نس مسجونه موږ ترالی غلیو. ښه دلته هم که متوجي واست زمونږ د اتمی برخې د ډرامې یو پښتنه هم همدا و چې شفیقه به وکولای سي خپل میړه ته چې هغه دلاور خان دی هغه ته قناعت ورکړي چې دغه دو کلی او بوی چې ګرځولي هغه بیرته د کلی په نهر نه دغه اقدام نه منصرف سي. اوریدونکو هم ویلو شفیقه وکولای سي. بله ډیره مننه کول بدن. بیا هم اوریدونکو لرو وګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مهرباني مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام ورور، راډیو مو غاګې ټیټ کړئ او پوښتنه مو په لاندې ډول مطرح کړئ. د ورور غږ باندې خو زه پوښتنه باندې پوه نه سولم، غږ د ټلیفون لږ ستونزه پکې. په هر صورت پښتون صاحب د مسافر او دلاور خان ترمنځ ځمکه پر سر چې کومه ستونزه پیدا شوې په ډرامه کې یو شمیر سپینګیری راټول شوي وو. البته مسافر دا اقدام کړی چې سپینګیرو لارې هغه ته قناعت ورکړي او هغوی ته یې وویل چې باید د جرګې له لارې خپل جنجال حل کړي. ستاسو نظره د کلیو جرګې د ستونزو د حل لپاره څومره مناسبه ده، څومره کولای سي ښه لار ورته پیدا کړي؟
ډېر ښه. شفق صاحب محترم، که چیرې موږ تاسو فکر وکړو پر افغانستان کې هر جرګه د هغه ځای د دودونو پر اساس باندې هغه فیصله کوي، جرګه هم پر دې شخړو پاورولو کې تر ډیره بریده پورې ډیر مهم او ارزنده رول درلودلی سي. خو د دې ترڅنګ باید هیڅ کله دا هیر نه کو چې دغه جرګې ځنې فیصلې امکان لري په ځنو وختونو کې د قانون سره مغایرت ولري.
مخکې دنه پښتو په قانوني برخه باندې غږی دا اوریدونکو په وخت ټلیفون دی. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو د پښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شفق صاحب، څنګه یې؟ جوړې
کور ودان. مننه وروره، مهرباني پښتنه په لاندې ډول مطرح کړئ.
ډیره مننه سمو علیکم لنګرهار نه.
ښه مهرباني.
زما پوښتنه دا ده چې ښځه څنګه کولی شي چې مثلا په یوه ټولنه کې مثلا د خپلو حقوقو لپاره مثلا فعالیتونه وکړي. د پښتو سره زما پوښتنه دا ده چې ښځه څنګه کولی شي په کومه طریقه په کومه لاره کولی شي چې خپل حق وغواړي او د نورو حق ترلاسه وکړي.
ښه کور ودان، ډیره مننه. پښتون صاحب ورور پوښتنه وکړه چې ښځه څنګه کولی شي په ټولنه کې خپل حق یا خو حقوق ترلاسه کړي.
زه په لاندې ډول باندې باید ځواب ورته وایم. که چیرې ښځه خپل پر هغه خپل کوم حقوق چې اسلام ورته ټاکلی دی او هغه ته د قانوني او د قرآني آیتونو پر اساس باندې هغه ته مراجعه وکړي کولی شي چې پر ډیر آسان ډول باندې خپل حقوق ترلاسه کړي. نو مشتاس پر دې ځای کې که چیرې پر یو ځای کې پر ښځه باندې ظلم کیږي، مشتاس د هغه لپاره ډیر مرجعګانې لري چې باید ښځه هغه ته رجوع وکړي. پر اول صورت کې د کورنۍ مشر ته کولی شي چې هغه ته رجوع وکړي. د هغه څخه وروسته د خپل کور او دیو بل کور د خپل کورنۍ او د خسر د کورنۍ ترمنځ باید یو مشران شینی تر څو پر هغه ته حق ورکړي. د هغه څخه وروسته مشتاس کولی شي چې قومي جرګو ته د جرګو مشتاس قانوني مرجعګانې لرو او کولای شي چې د قانوني مرجعګانو څخه هم شذ خپل حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي هغه ترلاسه کړي.
بله مخکې په دې غږیدلو چې د جرګې څومره کولای شي دغه ازین ستونزې حل کړي په کلیو کې په باندې کې او د جرګې د جرګو فیصله بیا څنګه کولای شي قانوني یو ډول ام پیوړی سي د فیصله او هم قانوني بڼه خپل کړي. تاسو مخکې په اړه خبرې کولای
شئ. زه پر دې باره کې دا وایم چې لکه څنګه چې مشتاس افغانستان یو د دې دوه دودونو پر اساس باندې هغل ته ډیره پریکړې د جرګو په اکثریت پر دودونو باندې کیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دغه د جرګو پریکړو ته یو خاب غراوی ورکړو هغه ته سپیشل او قوت ور وبخښو، د دې لپاره زی اړین ګڼم چې باید موږ قانوني مراجعه ته هم د هغې سره د قانون پر اساس باندې موږ تاس ډیر برخورد وکړو، یعنی قانون یا محکمې یا کوم هغه ځایونه چې دي موږ تاس کولی سو کله چې فیصلې د هغې څخه کیږي امکان لري په هغه کې کوم مغایرت وي، خو که چیرې قضا او محکمې ته رجوع کوو موږ تاس پر دې ډول کولی سو چې یو ډېره ښه پرېکړه د هغو خلکو پر وړاندې
او په دې صورت کې هغه دوه کسان چې دي مدعي او مدعیالیه هغوی هم شاته کېدای نشي.
بالکل کاملا، ځکه چې امکان لري هغه د جرګو د پرېکړو څخه سرغړونه وکړي، د جرګو په پریکړه کې اکثریت ځایونو کې داسې کیږي، خو کله چې قانون پریکړه کوي د قانون د پریکړو څخه بیا سرغړونه تر ډیره بریده پورې مشکله تمامېږي.
کور ودان بیا هم اوریدونکي لرو،
مهرباني
وکړئ مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. اسمت الله ورور
شفیق صاحب، پوښتنه مې دا د ډرامه خو ور ډېره په زړه پورې ده، چې د مثال عامه پوهاوی و خلکو ته ورکوي چې د جرګو له لارې څره کم فیصلې کېږي او هغه و خلکو ته څونه منونکي دي، او بل دغه د رواجو دغسې آیا رواجونه ښه دي که نه دي، خو بعضې رواجونه په ټولنه کې ښه پایلې لري او بعضې رواجونه بیا ډېر مثال ناوړه پایلې لري، او بل خاص کر دغه پوښتنه چې مثال هر یو په خپل سر په اجتماعي کارونو کې ګوتې و انجام ډېر بد وي، او زموږ تاسې اتفاق و په اتحاد کې مثال برکت وي.
ډېره مننه اسمت الله ورور له غزنی څخه تر ډېره نظر و د ورور بلکنه نه وه، ولې یوه خبر باندې ټینګار کوو چې کله چې موږ په اجتماعي مسایلو کې په د ستونزو په حل کې برخه اخلو نو باید یو ډول خپل سری نه وي، یو ډول یو نظم پکې وي. نظم او د ډېرو ځوانانو برخه اخیستل او هماهنګي د مشکلاتو په حل کې دا بیا ستاسو نظرت څنګه دی؟
بالکل، که چیرې موږ تاس یو فکر وکړو، که چیرې موږ تاس وغواړو چې پر یو ټولنه کې یو پرېکړه غني کو، د هغې لپاره د ډیرو افکارو ته هغه کې ځای ورکول او د ډیرو خلکو ترمن د هغې په باره کې یا د هغې باره کې بحث کونه، دا د یو څه شي د غنی کولو پر معنا باندې ده. نو دلته زی پر دې نظر باندې هم چې کچېری موږ تاسو یو پریکړه د نظم او قانون پر اساس باندې وکړو، هغه بر ډیرې مثبتې پریکړې وي، نظر پر هغو پریکړو باندې چې هغه د یو محدود شخص او یا کس له خوا څخه د یو بعض دستورونو پر اساس باندې وضع شوي وي، د هغې پر اساس باندې دا ډېرې مفیدې تمامېدلی شي چې هغه د ډیرو افکارو د تجمع څخه او د هغوی د حل لپاره یو پریکړه یا حل لار راباسي. نو دا لدې باعث کیږي چې د خوشنیدو پر طرف باندې ولاړ شو.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه وختم پای ته رسیږي، هغه دا چې ځوانانو ته مو پیام سده، ځکه تاسو هم ګمان کوم د ځوانانو ځینې غونډې لري. اول خو دا په لنډ ډول کراتو، تاسو په خپلو غونډو کې د ځوانانو په دغه ډول ټولنیزو فعالیتونو هم خبرې کوي کنه، او ځوانان د دې لپاره چې ښه ګټور رول ولري، مهم رول ولري په ټولنه کې څه باید وکړي؟
لنډو ټکو کې زباید وایم چې کچیر موږ تاسو وغواړو چې د افغانستان د راتلونکو یو ښه راتلونکو ولرو، زما د یو کشر ځوان په صفت باندې ټولو دوستانو ته به مې دغه پیام وي چې راځي افغانستان د علم پوهې او علمی ګاڼې پر سنبال باندې پر اساس باندې سنبال کړو، تر څو پورې چې هر د بدبختیو لپاره موږ تاسو یو غاښمتمونکی ځواب واوسیږو. نو موږ تاسو هغه وخت کولی سو چې ځوان د علم او پوهې پر ګاڼه باندې سنبال
واوسیږي. ډیره مننه ګران اوریدونکو، د دې بس وخت پای ته ورسید. له تاسو نه چې موږ ته مو ټلیفونونه وکړل، او له فرید الله پښتون صاحب نه مو چې ځوابونه واوریدل، تاسو نه مننه. پښتون صاحب نه مننه. 9 بجې شوې.